درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوي او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر نن دفتر بیان نن په ټویټر لیکلی چې جنرال میرل د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلی، دوی د سولې د هوکړې د تطبیق او سرغړونو په اړه خبرې کړي دي. دا موضوع مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د طالبانو د قطر دفتر کابل کې میشت امریکایي قومندان سره غونډه کړې ده. حزب اسلامي وایي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی دی، او ترکمنستان وایي د اپریل په 19مه د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ بیرته ترسره کوي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د قطر دفتر وایي تیر ماښام په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د قومندان سکاټ میلر په مشرۍ یو پلاوي سره ناسته کړې ده. د دغه دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي، د غونډه کې له امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شویو سرغړونو په اړه خبرې وشوې. ښاغلی شاهین وایي دوی په غیر جنګي سیمو کې د چاپو او بریدونو په اړه هم د امریکایي پلاوي ته وویل، او له هغوی نه یې د داسې بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. پرون طالبانو وویل چې افغان او امریکایي ځواکونو د بدخشان په وردوج کې بمباري کړې چې لسګونه ملکي کورونه یې ویجاړ کړي دي. امریکایي پلاوي لا په دې اړه څه نه دي ویلي. حزب اسلامي ویلي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی او ستونزه پیچلې شوې ده. دغه حزب یو اعلامیه کې ویلي کابل ته د طالبانو له سفره باید ښه ګټه اخیستل شوې وای، او افغان حکومت د ښه نیت له مخې د هغوی په حضور کې زندانیان آزاد کړي وای. په اعلامیه کې راغلي کله چې د طالبانو پلاوی له کابل ناراض ستون شو، نو حکومت د امریکا سفارت په غوښتنه د هغوی د زندانیانو آزادول پیل کړل. د طالبانو دا درې کسیز پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغی، خو له څو ورځو تیرېدو وروسته بیرته ستون شو. حکومت د دوی له ستنېدو وروسته له بګرامه 200 زندانیان آزاد کړل، خو طالبان وایي هغه زندانیان چې د دوی پلاوی یې تصدیق نه کړي خوشي کول دوی ته د منلو نه دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي په دې هیواد کې بشردوستانه اوربند ضروری دی. ښاغلی کوبیا پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې پرتله کرونا ویروس ډیر افغانان ووژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډیر زیانمن شي، ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 5500 یاد کړ. د ورلد میټرو د انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا ویروس اخته 15 افغانان مړه شوي دي. ښاغلی کوبیا لیکلي وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا ویروس په وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو بریدونه وکړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي که د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرونا خپره شي هلته به اوربند وکړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دا پیښه پرون ماښام وشوه، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قمندان ورور میر محمد د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ به د اپریل په 19مه بیرته پیل کړي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد چې 8 ټیمونه لري خپل لیګ د مارچ میاشتې په 24مه نیټه وځنډاوه. په دغه هیواد کې چې حکومت یې مستبد ګڼل کیږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده اعلان شوې، او په وروستیو ورځو کې یو شمېر سپورټي سیالۍ جوړې کړې. ترکمنستان د بلاروس، تاجکستان، نیکاراګوا او بوروندي تر څنګ له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس د بحران پر مهال د فوټبال لوبو ته دوام ورکړی. د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو لمخه د جمعې تر ورځې 1.8 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوی وو او په دې ویروس اخته تر 90,000 زیات کسان مړه شول. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې د سایبریا په ایرکوټسک سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د فار هیومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګارسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنجشنبې په ورځ نافرمانی پیل کړه چې وروسته له هغه د زندان یو ساتونکی یو بندي وواهه. د راپور له مخې یاد زندانی تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته اور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کېږي. په یاد زندان کې 1,500 کسان بندیان دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. اسد الله لودین درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلی. د په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د طالبانو یو شمیر بندیانو خوشي کول پیل کړي، خو طالبان وایي څو چې د دوی د پلاوي په خوښه بندیان خوشي نه شي دوی ته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
موږ بندیان خوشی کوو او د بندیانو د خوشی کولو لپاره ملته ښکاره ویلی دی چې د کرونا سره په دې هدف چې د کرونا سره ښه مبارزه وسي موږ باید زندانونو کې
په دې اړه به له کابله ریپورټ واورو. دا به هم واورئ چې په کرونا اخته کسانو شمیر په افغانستان کې په زیاتېدو دی، وروستۍ شمیرې څه دي او وروستۍ وضعیت څه دی، په دې به ریپورټ ولرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د جیشل هیوادونو د انرژۍ وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بیو د راټیټولو په اړه د خبرو یو دور پای ته ورسوو. د عیسویانو د ایسټر یا پاک اختر په داسې وخت کې پیل شو چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 1,00,000 واوښتی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د نشه موادو پر ضد د مبارزې په پروګرام چې د زهرو کاروان نومیږي هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. د خبرونې لومړی ریپورت راغلو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جنرال میلر د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلي، دوی د سولې د هوکړې د توافقنامې په تطبیق او سرغړونو خبرې کړې دي. د طالبانو ټینګار پر دې دی چې د سولې د هوکړې د پلي کېدو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د طالبانو د طالب بندیانو د خوشي کېدو موارد تر پښو لاندې نه کیږي. دوی نادر موضوع تعقیب کړې ده او د کابل په سټډیو کې ده. دوی نادر خبرونې ته ستړي مشین ور تفصیل لته سوره.
بلې، د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلی دی. سهیل شاین نن شنبه د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او جنرال میلر د لیدلو خبر ترڅنګ لیکلي چې دوی د توافقنامې پر تطبیق او سرغړونو غږیدلی دي. ښاغلی شاهین همداراز زیاته کړې چې له سکاټ میلر سره طالبانو پر دې هم بحث کړی چې غیر نظامی ځایونو کې د عملیاتو مخاوني ولشي. طالبانو تر دې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه درلوده چې افغان حکومت د طالب بندیانو د نه خوشي کولو برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړې په وړاندې خنډ ګرځي. اوس افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیانو څخه تازه 200 خوشي کړي دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په وینا افغان حکومت د سولې خبرو برخه کې د پرمختګ په خاطر دا بندیان خوشي کړي. خغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبان هم باید د افغان سولې برخه کې را مخته شي.
موږ بندیان خوشی کوو او د بندیانو د خوشی کولو لپاره ملته ښکاره ویلی دی چې د کرونا سره په دې هدف چې د کرونا سره ښه مبارزه وسي، موږ باید زندانونو کې ډېر کسان ونه لرو. ډېر بیروبار چې وي هلته د کرونا د تګ امکانات زیات یا د کرونا د خپراوي امکانات زیات وي. او تر څنګ مو ویلی دی چې د سولې پروسه کې پرمختګ په نیت باندې موږ یې په دې نیت کوو. دا چې طالبان یې هرکلی کوي که یې نه کوي هغه د دوی مربوط کېږي، او مهمه ده چې له خپل ادرسه اقدامات وکړي او تر
د طالبانو سیاسي دفتر پلاوی او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر ترمنځ لیدنه د امریکایي ځواکونو د یو ویاند لخوا هم تایید شوی. دوی بیا وایي چې طالبانو او سکاټ میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمښت خبرې شوې دي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو امریکا ترمنځ نږدېوالی او د هیواد دننه سیاسي جنجالونو دوام به امریکا ته افغان حکومت اعتبار لا خام او طالبانو ته دا موقع ورکړي چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي. سیاسي شنونکی ودیر صافی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دې د طالبانو امریکا ترمنځ ترسره شوې هوکړې پلی کېدو کې خنډ نه ګرځي تر څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل او جګړه پای ومومي.
چې امریکایانو ورسره منلي افغان حکومت مکلف ده چې هغه اجرا که مخالفت وکړه همدا جنجالونه به ایجادېږي، حکومت سره به سولې ته نه کښېني. دوه درې ځلې ورسره تماس ونیول شو، وزیر خارجه او د دوی د خوانه دوی خپلو منځو کې هم نه جوړېږي. نو زه یېرېږم چې دا د طالبانو سره دومره نږدې نه شي چې ورسره دا هوکړه هم ونه کړي چې راځئ دا دواړه نه جوړېږي، بېرته د حکومت نظام هم تاسو واخلئ اداره یې کوي.
د قطر پلازمینه دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9مه د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید د طالب بندیانو 15,000 بندیان خوشي شوي وای. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه د افغان حکومت لخوا د شوي توافق په خلاف په ځنډ پیل شوه، خو اوس افغان حکومت وایي چې دوی به 200 طالب بندیانو تر څنګ نور هم خوشي کړي، خو طالبانو دې هم د سولې پروسې لپاره ګامونه واخلي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه ډیوه نادر له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. له کابل نه مو د ډیوې نادر په ریپورټ کې واورېده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تېره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د بندیانو د خوشي کېدو پر سر وروستي اختلافات او ناندرۍ او همدارنګه د سولې په برخه کې شته پرمختګونه او ستونزې هم په دې ریپورټ کې څېړل شوې وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کووید 19 د کرونا وایروس یو بڼه چې څو میاشتې مخکې په چین کې را پیدا شوه، وسې دا نړۍ له یو ګوټ څخه تر بل ګوټه پورې ټوله نړۍ نیولې ده. افغانستان هم له دې پاتې نه دی. له یوې ورځې بلې ته پکې د کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر زیاتیږي. وروستۍ شمیرې او وروستۍ وضعیت څه دی په کابل کې زما بل همکار خاطر پردیس راسره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به په دې اړه جزئیات واورو.
سلامونه تاسو ته، انس د دې پیل چې صحت ولري او ټولو ریدونکو ته. نن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یوې خبری ناشته په ترڅ کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 نور تازه د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخه سلاکار وحید الله مجروح نن رسنیو ته ویل چې دغه پیښو د ثبت سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1555 ته ورسید. هغه
څنګه ستاسو اطلاعات رسوم چې مجموعاً پرون په مختلفو لابراتوارو کې 1025 سمپلونه ټست شوي چې د دې نه مجموعاً 14 مثبت وو. د هیواد په کچه مجموعاً تر اوسه 4090 سمپلونه ټست شوي، که از میان از این 2995 موردش کیسای منفی بوده، 555 مورد مثبت هست و بر اساس آمار موجود از وزارت صحت عامه 5 مریض ما در وضعیت وخیم و شدید در شفاخانه مختلف قرار دارند.
د خغلی مجروب خبره اته پیخې په کابل کې 15 په کندهار کې یو په غور کې یو په بادغیس کې څلور په نیمروز کې اته په هرات کې دوه میدان وردو کې څلور بلخ او یو هم په بغلان ولایت کې تر دا مهاله ثبت شوی دی. د مجروب په خبره هغه اندېښنې چې د کیتونو د نشتون په اړه وي هغه اوس حل شوی او د روانې میاشتې د اپریل په 13 نیټې باندې به د روغتیا نړیوال سازمان لخوا افغانستان ته په دې برخه کې مرسته هم وشي. نوموړي وویل د یو شمیر لویو ښارونو قرنطین یوه ښه تجربه وه او دغه تجربه باید وغځول شي او تر هغې چې د کرونا تهدید نه وي کم شوی د لویو ښارونو قرنطین موضوع باید ادامه پیدا کړي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو خاطر پردیس له تاسو نه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د پاکستان له لورې د سپین بولدک، چمن او تورخم بندرونو له پرانیستي وروسته تر اوسه 200 کانټینر مالونه افغانستان ته انتقال شوي دي. د دغې خونې د اماریکو مرستیال جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنادرو تر څنګ نور بندرونه هم د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د دوی هڅه دا ده څو افغانستان صادرات پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي د یادو موادو په انتقالېدو سره به د بیو په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راشي. په همدې حال کې د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس عبدالمتین قلندرین نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د چمن او تورخم لارې د افغان سوداګرو درې اویا کانټینر مواد انتقال شوي دي. نوموړي وویل د توکو ډېره برخه خوراکي توکي دي چې په بازارونو کې به د قیمتونو په بیو کې د پام وړ بدلون راشي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ ریاست د 180 میلیونه افغانیو په ارزښت د میوو او سبزیجاتو د سړې خونې د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه ریاست رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړه خونه د 1500 میټریک ټنه میوو او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. د ښاغلي تسل په خبره یا د سړه خونه په یو نیم جریب ځمکه کې جوړه شوې ده. د ښاغلي تسل په خبره د دې سړې خونې په جوړېدو سره 150 تنو ته د موقتی او 150 تنو ته دوامدار کار زمینه برابر شوی او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ دیش پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ سلبیخت پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ او یا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 400 بیا افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا د ازادي رادیو د تاسو زموږ قرمنۍ خبری خبرونه په یو استډیو ته وکړي. د ایسابیانو د ایستر یا اختر په داسې وخت کې پیل شوې چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 300 اوخته او په ډیرو ځایونو کې بندیزونه لګیدلې. په دې اړه احمد شیبر را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، ستړی مشي، نور تفصیل لته سوور.
مننه انسر. د جانز هاپکنز په هنتون درغوندو کړیو ارقامو لمخې په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر د اپریل د 12 نیټې تر لومړنیو ساعتونو تر 102000 اوښتی دی او د هغو کسانو چې په دې ویروس اخته دي او تایید یې شوی دی شمیر 1 میلیون اوله کو ته رسیږي. په داسې وخت کې د عیسویانو ایسټر اختر رارسېدلی دی. تر اوسه پورې کرونا ویروس ډېر کسان په ایټالیا کې وشلی دي، خو د امریکا متحده ایالتونه تر ایټالیا د تېرېدو په حال کې ده. په ایتالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 3800 دی او په متحده ایالتونو کې تر اوسه څه باندې 3900. په ورته وخت کې دا تایید شوې ده چې په متحده ایالتونو کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر تر 15 لکه اوښتی دی. خدا سي باور کیږي چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر تر اعلان شویو شمیرو خورا لوړ دی. په ځینو هیوادو کې د تشخیص لابراتوارونه نشته او یا کم دي. په ځینو هیوادو کې حقیقي شمیرې پټې ساتل کیږي او داسې نور عوامل هم شته. دغسې حالت په ټوله نړۍ کې د ایسټر مراسم اغیزمن کړي دي او په ورته وخت کې په میلیاردونو کسان په خپلو کورونو کې ایسار دي. د نړۍ په ډېرو هیوادو کې چارواکو عیسویان دې ته هڅولي دي چې د ایسټر اختر کې سره یو ځای نه شي او له غونډو ډډه وکړي او هغه فاصلې رعایت کړي چې روغتیا پالانو خلکو ته د هغوی لارښوونه کړې ده. په مکسیکو کې د رومن کاتولیک کلیسا له مشرانو غوښتل شوي دي چې لږ تر لږه له 3 متر لرې او هغه هم په موټر کې له خپلو پیروانو دیني اعتراف واخلي. په آیرلند کې بیا د ایسټر اختر په داسې وخت کې پیلېږي چې حکومت اعلان وکړ چې بندیزونه به د مې تر 15 تمدید شي. د ایتالیا سرعظم په خپل هیواد کې ورته اعلان وکړ. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې په اروپا کې ډېر کسان پکې کووید 19 ناروغي وژلې دي. د اروپا د ټولو تلفاتو شمیر تر اوسه 14,000 اوښتی دی. داسې نښې نشانې لیدل کېږي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د کرونا ویروس له امله لګېدلي بندیزونه په تجرباتي ډول لږ نرم شي. مثلا اسپانیا پلان لري چې سر له نوې اونۍ چې له دوشنبې پیلېږي یو شمېر هغه کارکوونکي چې کارونه یې هم ډېر ضروري نه وي دفترونو ته ور وغواړي. انسر
ډیره زیاته مننه کوم شیبر صاحب. له تاسو بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کرونا وایروس په خاطر د بندیزونو تر وخت مخکې لري کولو په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې همدارز ویلي چې کرونا وایروس په افریقا کې د خبرېدو په حال کې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ هغو هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف رامنځته کړي محدودیتونه کمول غواړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په محدودیتونو کې اساني راوستل کېدای سي، خو کدا محدودیتونه لیرې کړل سي دا ویروس یو ځل بیا په خنړې توګه خپرېدای سي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ګبریساس د جمعې په ورځ د اپریل په 10 نیټه یو خبري کانفرنس ته وویل په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرعت کم شوی دی، لکه په ایټالیا، جرمني، هسپانیا او فرانسه کې، خو په شپاړسو افریقایي هیوادونو کې په چټکۍ سره دا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د ویل په جنیف کې دغه ادارې ته شاوخوا 1.5 میلیون مثبتې پېښې او تر 2000 زیاتې مړینې راپور شوي دي. د جمعې په ورځ جګړې او لوږې ځپلې یمن د کرونا ویروس لومړۍ مثبته پېښه راپور کړه. تیدروس وویل چې دی په ځانګړې توګه ځکه اندېښمن دی چې لوی شمېر روغتیایي کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو یوه کاري ډله به هغو هیوادونو ته د ماسکونو، خوندیتوب جامو، لابراتوار د تجهیزاتو او اکسیجن رسولو چارې مهنګوي چې تر ټولو زیاته اړتیا ورته لري. ښاغلی تیدروس زیاته کړه هر میاشت به موږ لږ تر لږه 100 میلیون روغتیایي ماسکونه او دستکشې، تر 25 میلیون د سا اخیستلو ماشینونه، روغتیایي چپانې او 2.5 میلیون د معایناتو مواد او لوی اندازه اکسیجن او نور تجهیزات کلینیکونو ته رسوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره به 1,240 الوتکې، 8 د منځنۍ اندازې کارګو الوتکې او ګڼې کوچنۍ مسافر وړونکې ترانسپورتي الوتکې وګماري چې دا مواد او روغتیایي کارکوونکي هغو ځایو ته ورسوي چې اته مرکزونه بلري. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایي رئیس مایکل ریان ویلي چې نړۍ د روغتیایي کارکوونکو تر پور لاندې ده او دا مهمه ده چې دوی ته سم تجهیزات ورسول سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندې دل دي.
دوستانو اوس براشو دیتا چې د کابل چاپ ورځپاڼې پر کوم مسلو تبصرې لري ناجی صافی ورته کتنه کړي.
اطلاعات روز ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي کورونا وایروس یو نړیوال بحران دی چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې ستونزې په هواري کې پاتې راغلي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له 500 واوښتې او رسربلې د ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د لیکوال په اند په افغانستان کې له دغه ویروس سره مبارزه په شعارونو نه کیږي، بلکې باید ټول وګړي له حکومت سره لاس یو کړي او د دغه بحران په کنټرول کې مرسته وکړي. د سرمقل لیکونکي په باور حکومت له سیاسي کړکیچ نیولې، فساد، بې وزلي او بیلابیلې نورې ستونزې د دې باعث شوي چې حکومت کمزورې کړي او له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ پر مخ ولاړه شي. د سرمقالې په پای کې لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول ولس دې په یو لاس له دغه ناورین سره مبارزه وکړي، د بې وزلو لاسنیوی دی وکړي او د روغتیا پالانو سپارښتنو ته دې غوږ ونیسي. ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې زموږ د ولس اصلي ستونزه څه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې له کرونا سره د مبارزې په بیړنۍ کمیټې د فساد له امله نیوکې کېږي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې تر هغې دا سیاسي ستونزې روانې وي، ولس ملي محور نه شي، نه به د روان سیاسي وضعیت مخه ونیول شي او نه به هم له فساد سره د مبارزې هڅې ګټورې وي. د ویسا ورځپاڼې سرمقال لیکونکي وړاندیز کوي چې باید یو پیاوړی سیاسي اپوزیسیون دې جوړ شي څو د حکومت هر کړنه په سالمو نیوکو چیلنج کړي. او سرمقالې په پای کې اندېښنه ښودل شوې چې خدای خبر چې افغانان به له دغه وژونکي سپې څه ډول روغ وځي. او هشتو سوب رسپانی په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی او عبد الله ترمیز په سیاسي ناندرو تبصره کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غنی ته عبد الله وړاندیز کړی چې د صدر اعظم څوکۍ دی ورکړي، خو د لیکوال په باور د غوښتنه محمد اشرف غنی او امر الله صالح ته هیڅ د منلو نه ده. د سر مقاله لیکونکي په اند ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړي چې بیا د دوه سره حکومت تجربه تکرار شي، بلکې غنی او ټیم یې دې ته چمتو دی چې د عبدالله ټیم ته کابینه کې ځای ورکړي. او د سر مقالې په پای کې راغلي چې د کورونا ویروس ناورین د امریکا له لورې په سیاستوالو فشارونه به دوی دې ته اړ کړي چې بالاخره یو سیاسي توافق ته ورسیږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې تاسو د آزادۍ راډیو خپرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضح توګه اورېدل شي. او کچیر انټرنیټ ولري بیا نو چې هر چیرې تاسو کولای شي چې د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې لري نه واسي چې زموږ خپرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکه زموږ خبرونه، ریپورتونه او ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او ویډیو غانو سره وګورئ. موږ پرله پسې په خپل ویب سایټ کې جالب او په زړه پورې ویډیو غانې لرو چې د ټولنې پر بیلابیلو اړخونو را څرخي. په ځانګړې توګه د چ څنګه کولای شي له کرونا وایروس نه د خپل ځانونو ساتنه وکړي په دې اړه جالب معلوماتي ویډیو غانې شته. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. همدارنګه لا یو ویبل لري هم زموږ معلومات ترلاسه کولای شي. او غستا سو فیسبوک ته facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده. هلته هم تازه معلومات هر غړی او هر شپه خبريږي. اوس هم یو بل ریپورت راخلو. د چیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بایو د راټیټولو په اړه د خبرو یو دور پای ته ورسو. دوی د تیلو د مارکیټ د ثبات د ټینګول لپاره د ځینو اقدامات هم لاټړ کودلې. په دې اړه به د آزادۍ رادیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات ل فریبا ظاهر وو.
د جیشل هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن شنبه د اپریل 18 خبره سو، د تیلو د بیې راټیټولو لپاره د کوم تړون د وړاندیز یادونه نه ده سوې، خو دومره لیکلي موږ ژمنه وکړه چې ټول اړین او بیړني ګامونه به واخلو سو د تیلو د مارکیټ ثبات ډاډمن کړو. په دې ویډیوي کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ سو، د انرژي وزیرانو دغه راز ژمنه وکړه چې دا سکتور به له نړۍ سره مرسته وکړي چې پر کورونا وایروس برلاسي سي، او دا چې د نړۍ د راتلونکو بیا پر پښو درې دل به یقیني کوي. خو د دې غونډې په روسي اعلامیه کې د تیلو په تولید کې د کمی یادونه نه ده سوې. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو د ویډیوي کانفرنس یو ورځ وروسته لاغه سوي چې د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک هڅه وکړه چې د تولید د مخنیوي یو توافق ته ورسیږي. د جیشل هیوادونو په دې غونډه کې تمه وه له هغو هیوادونو سره چې د اوپک سازمان غړي نه دي لکه مکسیکو، متحده ایالات او کاناډا سره یو ځای لا پراختړون نه هيسي. د دې تړون لمخې به روسیا او د اوپک سازمان نور د تیلو تولیدونکو هیوادونو په می او جون میاشتو کې د ورځې تر 10 میلیونه بیرل تولید کم کړي، چې دا د نړۍ د تیلو د تقاضا لس سلنه شي. د غرض به د یاد وړاندې سوي تړون پر اساس د تیلو د تولید کموالی د 2021 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د تیلو بیې په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دلیل یې دا دی چې د کورونا وایروس له کبله نړیواله تقاضا کمه سوې، او هم د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د بیې مقابله ده. د تیلو ټیټه بیه که څه هم د مشتریانو لپاره شته، خو لوی تولیدونکو کمپنۍ یې زیانمنې کړې دي. د اوپک سازمان مشر محمد بارکینو د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو ته ویل دوی باید داسې اقدام وکړي چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو پرته لدی چې دا صنعت زیان وویني له روان بحران څخه راووزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد العزيز غالب د هلمند او ناور په راستولې پیغام کې وایي مارجی کې کرونا وایروس پریږي او باید د طالبانو بندیان آزاد شي. یو بل اوریدونکو د عبدالمتین مسروری په نوم له فاریاب نه په راستولې سمس کې ویلي د 200 طالب بندیانو د آزادۍ دوه خبر خه خبر دی او موږ یې هر کله کوو. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نوی د هرات په اسلام کلا کې حکومت کسان د طالبانو لخوا وژل شوی دا یو لوی جنایت او یو واشي عمل دی. دا کرونا مرض چې بولی دا تاون دی او خلک باید ترې ځان وساتي. دا پیغام یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی راستولی دی. همدارنګه یو اوریدونکي تازه خان سمسور له ننګرهار نه ویلي دلته بې وزله کورنۍ د لوږې نه د ناورین سره مخ دي خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه، مننه درنه کوو. زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري او دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه پی یو سټډیو ده. اوس هم 2:30 شوي. یو اربیا د خبرونو وخت. اسدالله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د طالبانو د قطر دفتر وایي تیر ماښام په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د قومندان سکاټ میلر په مشرۍ یو پلاوی سره ناسته کړې ده. د دغه دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي، د غونډه کې له امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شویو سرغړونو په اړه خبرې وشوې. حزب اسلامی ویلی کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی او ستونزه پیچلې شوې ده. دغه حزب یو اعلامیه کې ویلي کابل ته د طالبانو له سفره باید ښه ګټه اخیستل شوې وای او افغان حکومت د ښه نیت له مخې د هغوی په حضور کې زندانیان آزاد کړي وای. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي په دې هیواد کې بشردوستانه اوربند ضروری دی. خاغلی کوبیا پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې پرتله کرونا ویروس ډیر افغانان ووژني. په داسې حال کې چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ به د اپریل په 19 بیرته پیل کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د روسیې د سایبریا په ایرکوټسک سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د زهرو کاروان یوې بلې خبرونه ته مزه کرام الله کرام هر کله کوم. په دې هله چې روغ وسی پروانه خبرونه کې او ری چې افغان حکومت هڅه کوي د ایتایل الکولو د جوړولو پر وړاندې قانوني خاندونه لری کړي. پروانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په لومړي سر کې بالا مرسلین ارسلانه د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه وورو.
په هلمند ولایت کې نږدې 1500 جریب ازمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاک شوې. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته ویل، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې په نهر سراج ولسوالۍ کې 300 جریبه او په ناد علي ولسوالۍ کې 115 جریبه ازمکه د کوکنارو لکښتونو څخه پاک کړې. د خاغلی زواک په خبره د کوکنارو د کښتونو اړولو په سرلنی عملیات چې د حمل د میاشتې په لومړیو کې پیل شوی ول، پر راتلونکو اونیو کې به هم دوام ولري. د کابل ولایت پولیسو څه د پاسه 80 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد ونیول. د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل، د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د حمل د میاشتې په 19 نیټه په بګرامي ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه خیخه، 1 کیلوګرام کراک، 1 کیلوګرام د نشئی ګولیو جوړولو خام مواد، لسګونه نشئی ګولۍ او 1 لیټر سیماب نیولي چې په یو کورلا موټر کې پټکای شوی ول. د دې موادو د قاچاقو په تور څلو کسان هم نیول شوی دي. پولیسو په تخار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشئی مواد او شراب نیول. د تخار ولایت امنیت قومندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته ویل، د تخار ولایت پولیسو په ینګی کلا ولسوالۍ کې 22 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو بارډون کې موټر کې پټکای شوی او په پام کې و چې تاجکستان ته قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې پولیسو په طالقان خار او رستاق ولسوالۍ کې 14 لیټر شراب او څه اندازه خیخه ونیو چې دا ستوګنی په یو کور کې پټکای شوی ول. د دې دوو پیخو په تړاو 3 کسان هم نیول شوي دي. او دونی ورسته پیخه داده چې پننګر هر ولایت کې نګدی 50 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د نشئی موادو سره د مبارزې مهمیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل، د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په سرخروت ولسوالۍ کې 12 کیلوګرام هیروئین، نګدی 9 کیلوګرام خیخه او 29 کیلوګرام چرس ونیول. د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور شپه کسانی ول شوی او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیخي را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ایتایل الکولو د جوړولو پر وړاندې قانوني خندونه لري کړي.
په افغانستان کې یو شی دا ده چې دوی خالي غزان ته اجازه جوړول غواړي. روس په لږ د کنټرول لپاره امکان لري، بیا دولت عاجز پاتې ده.
د زرمینی په نوم یو مېرمن وایي چې نشوي یو پښتورګي لکاره غورځولې ده.
زرمینه چې ده نو درد دلود د عضلات او پرنجې دلود پزنه او بېد تقریبا یو هفته مسلسل روز مره دې ته دوام ورکړو.
دا چې د سیګریټو عملیان څومره د کورونا وایرس له خطر سره مخ دي، په دې اړه له ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه لرو.
نیکوتین یو زهري ماده ده. د تمباکو څخه د دې اندازه ډیره زیاته ده. نه یوازې دا چې د مدافعت قوت دی، بلکې د خپل حیاتي قوت چې څنګه موجود دی هغه ختموي، هغه ضعیف کوي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو. را سره پاتې شئ.
دا کبیر څه شو؟
بیر په تشناب کې ده.
تشناب کې به نه وي، کور ته بدللی وي.
کور ته نه دی تللی، دغه دی کورته او موبایل یې دلته پراته دي.
دا څنګه تشناب دی؟ یو ساعت یې وشو.
راځه چې وی ګورو چې قربان شوي نه وي.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت داسې قانوني لارې چارې لټوي چې د ایتانول په نوم هغه کیمیاوي مواد په افغانستان کې دننه تولید کړي چې له کرونا وایرس سره په مبارزه کې کار ځینی واخلي. دا مواد تر دې مهاله غیر قانوني او د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون وایي چې حکومت کولای شي د اړتیا په صورت کې ایتانول له بهر څخه راوارد کړي او یا یې په هیواد کې دننه جوړ کړي، خو په دې شرط چې د کرونا وایرس تر ختمېدو وروسته به د دې کیمیاوي موادو تولید په افغانستان کې بیرته بندوي. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واوري.
ایتانول هغه کیمیاوي مواد دي چې د رواني او ضد عفونی درملو ترڅنګ د شرابو، هیروینو، خیخي او نشئی ګولیو په جوړولو کې هم کارول کیږي. له همدې عمله له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون پر اساس له بهر څخه د اړتیا په اندازه واردول قانوني کار دی، خو په افغانستان کې د نننه تولید غیر قانوني کار بلل کیږي. اوس افغان دولت هڅه کوي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د عفونی ضد موادو په جوړولو کې له ایتانول څخه کار واخلي، ځکه نو کابینې پریکړه کړې چې دا مواد به د دوو کلونو لپاره په افغانستان کې د نننه جوړیږي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړی خالد مومند وایي حکومت کولای شي د کلکې څارنې په صورت کې د اړتیا وړ ایتانول راوارد او یا یې په افغانستان کې دننه جوړ کړي، خو باید تولید یې ټاکلی وخت ولري چې تر ختمېدلو وروسته بند کړل شي.
ایتانول خو د غیر مشروع استعمالیږي، دا ناروان ده او د اسلام سره هم ټکر ده. په افغانستان کې یو شی دا ده چې دوی خالي غزان ته اجازه جوړول غواړي. روس په لږ د کنټرول لپاره امکان لري، بیا دولت عاجز پاتې شي. نو د اوس د ضرورت په حال کې خو د کورونا د مخنیوي لپاره دا کار وکړای شي. که اصلا دا شای انداز ټارګټ چې د دوه کلو لپاره جوړ شي او له دوه کلو نه وروسته به باندې مطلقا بیا بندیز ولګي، نو دا به ښه لار وي.
ایتانول یا ایتایل الکول یو ډول ځانګړي کیمیاوي مواد دي چې په طبابت کې د درملنې د مرکزونو، طبي وسایلو، د عفونی ضد کارونو او ټپونو په منځلو کې استعمالیږي. خو د نشئی موادو تولیدونکي د شرابو او نورو نشئی موادو په جوړولو کې هم کاروي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر د ایتانول واردول او جوړول یو اړتیا بولي. دل ازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت باید د ایتانول د تولید بهیر په کلکه وڅاري او پرې نګدي چې دا مواد په غیر قانوني ځایونو کې جوړ او استعمال شي.
په قانون کې لارښوته دا به داسې مشکل جوړ نه کړي چې دا نه وړل شي یا تولید نشي. تولیدی دلیم پکار دی خو کنترول لانی کنترول دا مانا لگی چی مزارتی وشی غیر ضروری استعمال نشی او آغا سوچ سی دنشی پار ترین کار آخ دی اغوی تور نکر نشی آده دنشی مواد خانون پو آغا که داره چی که داره کمیتا چی نوم دی پنوم دی تنظیم مواد مخدر دی دا غیر لار دا اجازه ور کول کی بیا واری دور که دلیشی مشکل نلدی
د افغان حکومت کابینه د پریکړه په اساس به د قانوني لارو چارو تر لټولو ورسته یو شمیر محدود خصوصي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې یوازې د دوو کالو لپاره په افغانستان کې دننه ایتانول جوړ کړي.
مرسلین ارسلاو چې د افغان حکومت د تازه هڅو په اړه راپور راوړو.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس مو د زرمینی په نوم دیوی روغی شوی میرمنې له ژوند څخه خبرو. یو موتاده میرمن چې خپل مستعار نوم زرمینه خی وای چې 22 کاله تاریاک خوړل، دا وای چې د نشي پر مهال په ټوله ورځ پرته وو د خپل بچانو پالنه او روزنه یې نشوای کولای. یو کال کیږي چې زرمینه روغه شوې ده. د دې مالجه ډاکټر وای چې دا اوس خپل بچانو ته روزي ګټي او د خلکو په کورونو کې کالی مینځي. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد یاس ترنک راکوي.
پنځه پنځوس کلنه زرمینه د کابل ښار په عاشقان او عارفان سیمه کې د داسې یوې کورنۍ غړې ده چې ټول غړي یې نشه کوي او یوازې دې نشه پرې ایښې ده. زرمینه چې ستړې له کاره راغلې او خپل چرسي میړه ته ډوډۍ برابروي وایي چې د نشو له لاسه مې ټوله شتمني له لاسه ووته.
بیخی اعصاب را خراب کړی وو چې څه مې درلودل هغه مې ټول پر نشي ورکړل. نیمایي حویلۍ مې ګراو کړه. د نشې له لاسه مې په خېټه کې 2.5 کیلو دانه راوخته. یو پښتورګی مې له منځه لاړ. د نشې پر مهال به له کوره او اولادونو څخه خبره نه وم. اوس چې جوړه شوې یم د خلکو کالی مینځم.
زرمینه که څه هم پخه ښځه ده او د ځواني د وختونو غوندې پیاوړې نه ده، خو بیا هم د پخوا په شان د خپل کور د کارونو تر څنګ مزدوري کوي او خپلو بچانو ته روزي ګټي. اوس پوښتنه دا ده چې زرمینه چا دې ته وهڅوله چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. په دې اړه د معتادینو د یوه نادولتي مرکز اجتماعي کارکوونکي ګلشن وایي چې تر دریو میاشتو هلو ځلو وروسته یې زرمینه درملنې ته وهڅوله.
تقریبا څو کاله مخکې موږ یو پروګرام درلود په دې منطقه کې چې هغه پروګرام واګه یما په نوم یادیږي. دا تقریبا د دې واده خاله لور و. هغه ویل چې زما یو واده خاله لور مې د هغه دغه سموته ده. بیا ما غوښته د مغې په خبره درس موږ تر کو به موږ د دې کور ته ورغلو. کورنۍ ژوند ډیر خراب و، بس تاسو فامیل ټول موته ده. هیڅ اساس په خپل ځان نه و. نشه پرته و، مواد استفاده کړی کم کم اساسه د سفر نه شروع وکړه. کله چې اعتماد پیدا شو په خپل لکه د بلبل غوندې خبرې وکړه چې زه موته ده دغه سموته ده. خو کله چې بیا دې او تشویق شول درې میاشتې تقریبا دربارې ونیوله دا آماده شول دې ته چې مواد خوشی کیا او صحتمند شي.
ځینې معتادین شکایت کوي چې درملنې یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. خو د زرمینې د درملنې په اړه د هغې معالجه ډاکټره شینکی مینوال وایي چې درملنې یې ښه نتیجه ورکړې او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
زرمینه چې داله 80% دې سره دغه رواني تداوی مې وکړه. نو درد یې درلوده د عضلاتو، پرنجه یې درلوده، پزه نوبه به یې ده. تقریبا یو هفته مسلسل روزمره دې ته دوام ورکو. بیا چې وموکتل چې حالت ښه شو نو دردونه کم شو. د زرمینې تقریبا 15 ورځې دوام وکړ چې موږ دا مثلا روزمره غوښتله چې حتی اوسه پورې کال نه چې نیم کال تېر شه بیا هم چې کوم تکلیف پیدا کړي موږ ته راځي دوا ورکو. زرمینې ژوند کې ډېر تغیرات راغله. نظافت فوق العاده ښه شوی ده. د اولادونو غم خوري کورونه ته ځي، کالاشوي کوي، برسنه کور کې ګنډي یا توشک په خونه خلک ورته راوړي په حجوره ګنډي.
زرمینه هر اونۍ د نجلا په کور کې کالي مینځي. نجلا وایي که څه هم زرمینې د نشي غوندې سخته ناروغي تیره کړي خو بیا هم په کار او رښتینولي کې سیاله نه لري.
زرمینه جان نشه شف ما تقریبا میشه که در خانه ما کار میکنه،
لباس شویی میکنه. زرمینه لشپک و بوم میشه راهی سیزموک با کورکی کالی منزی که تا هم دا یا پخه خزده
خو بیا هم په کار کې تر ځوانانو اړولې ده. دا ډیر په اخلاص کار کوي. موږ په دې ډیر باور لرو. دا اوس تاسو دا لکه زموږ د کور غړي چې وي. موږ د ورځې 300-400 روپۍ ورکوو. زرمینه اوس دا پیسې د نشې پر ځای په خپلو اولادونو لګوي.
بالای اولادای خود، بالای فرزندان خود مصرف میکنه.
طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو له مرکزونو سره پر لپسې اړیکې ساتل او معتادینو ته د کار زمینه برابرول له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي، باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
زموږ غږ آزادی رادیو نو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه ته غوږیست. طبي څېړنې ښیي چې تمباکو د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي، او هغه کسان چې سیګریټ، چلم او یا قیلون څه کوي په کورونا وایرس باندې د اخته کېدلو له جدي خطر سره مخ دي. دا چې د سیګریټ، چلم او یا هم قیلون څکوونکي ولې تر نورو ډیر له کورونا وایرس څخه متضرر دي، او په سیګریټو معتاد کسان څنګه کولای شي چې له کورونا وایرس څخه ځانونه وساتي، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلې چې په عمومي ډول د تمباکو کارونکي څومره د کورونا وایرس له ګواښ سره مخ دي.
تمباکو په ټوله کې د بدن د پر د ټولو مزمنو امراضو د پیدا کېدو سبغت سبب دی. د هغې جملې نه 60% سرطانونه د تمباکو نه پیدا کېږي. نو دا چې مزمن امراض پیدا کېږي، د وجود مدافع قوت ضعیفه کېږي. نو دا د کرونا په مقابل کې هغه د استفاده کوونکي وجود ضعیفه کېږي، او د کرونا په مقابل کې مقابله نشي کولی، خصوصا د دې د بدن تیږي بیخي د کار لیږي، مدافعت نشي کولی. نو دا حتی سبب د مرګ کېدی شي.
هغه څوک سی عادي یا برکی سیګریټ، چلم او یا قیلونز کوي، هغه څومره د کرونا وایرس باندې داخته کېدل له خطر سره مخ دي؟
ټول هغه کسان چې د هر ډول تمباکو نه استفاده کوي، هغه په یو شکل نه یو شکل د کرونا باندې د مبتلا کېدو سبب کېږي. زه په لاندې توګه دا څرګند کوم چې اول تاسو وګورئ چې د سیګریټ یا د چلم یا د قیلان د خولې د لار نه د هغې نه ګټه اخیستل کېږي. خوله بهترینه، اسانترینه لار ده د وایرس یا د هر وایرس او هر میکروب په خصوصي توګه د کرونا د داخلېدو لار ده. نو دا چې وزګوري موږ خپل لاس حتی که مینځلې مو وي، موږ کوشش کوو چې خلکو ته ووایو چې دا خولې ته مه وړئ. نو د چلم سیګریټ په وخت کې خامخا د لاس یا د چلم میله یا د قیلان میله یا د برقي سیګریټ میله دا خولې ته ځي. یو غټ علت پیدا کېدی شي. او دوم خبره دا ده چې دا هر نوع سیګریټ یا چلم یا قیلان چې وجود ضعیفه کوي، د مزمن امراض سبب کېږي، او دا د دغه شخص لپاره د مرګ خطر نسبت هر چا ته ډېر زیاتوي. تقریبا په 800,000 کسانو په چین او امریکا کې په دې وختونو کې یو ریسرچ یا مطالعه وشوه. هغه کسانو چې هغوی د تمباکو نه استفاده کوله، په دې کې په بار بار د نورو کسانو نه د کرونا د مبتلا کېدو او د هغې نه د مړه کېدو اندازه اوچته وه. د تمباکو ټول ډولونه د نیکوتین لرونکي دي. نیکوتین یو زهري ماده ده. د تمباکو کې د دې اندازه ډېره زیاته ده. دا د وجود کې نه یوازې دا چې د مدافعت قوت ضعیفه کوي، بلکې د خپل سږو کې هغه خپل کم حیاتي قوت چې په سږو کې موجود دی هغه ختموي، هغه ضعیفه کوي. دا چې ضعیفه کوي، نو دا د کرونا هغه آخرین هدف یا ټارګټ چې دی لپاره انټرډ سږي، سږو ته دا میکروب دا وایرس رسیږي، تنفسي سیستم فلجوي. نو واضح خبره ده چې سږي د خرابوي، نیکوتین د بدن مقاومت ضعیفه کوي. نو همدا وجه ده چې دا زیات د مرګ سبب کېږي.
اوس ټول خلک په خپل کورونو کې قرنټین دی او د سګریټو عملیان په خپل کورونو کې سګریټس کوي. د دوی د سګریټو دود د کورنۍ پر نورو غړو باندې کومې ناوړه اغیزې لري او د دوی دفاعي سیستم څومره کمزوري کوي؟
په نړۍ کې چې هر کال 8 میلیونه کسان د سیګریټو د مختلفو ډولونو یا د تمباکو د مختلفو ډولونو مرګ خولې ته ځي، د دې جملې نه 800,000 کسان یعنی په هر میلیون کې 1,00,000 یا 100,000 کسان هغه دي چې هغه سیکنډ سموکینګ دي. څه معنی؟ یعنی یو تن سیګریټ څکونکی استفاده کوونکی د شاوخوا کې د کورنۍ غړي یا دوستانو ملګري، چې دا په عادي حالت کې 1,00,000 کسان په یو میلیون کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو که چېرته دا همدومره خلک په کرونا باندې زیات اخته کېدی شي، همدغه کس چې دا د تمباکو نه استفاده کوي، ګورې دا د کرونا میکروب چې 20 لی ته ورغه دا ډېر زر انتقال دی چې د نورو کسانو ته چې د سر نږدې دي، او دته د انتقال سبب ما مخکې ویلي سګرټ تمباکو دا شان د خولې د لار نه، نو دا کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل مدافعات د لاسه ورکوي.
په سګریټو معتاد کسان څه وکړي چې له کرونا وایرس څخه خوندي شي؟
د روغتیا د نړیوال سازمان او د ټول روغتیایي ټولنو اخیری توصیه او جدي توصیه په دغه وخت خلکو لپاره هغه څوک چې احتیاط لري، هر نوع احتیاط خصوصا په د تمباکو په استعمال باندې، ورته دا ده چې دوی دغه موقع نه د دغه ننګونه په فرصت بدل کړي او دغه خپل سګریټو استفاده ترک کړي. یوازینی یا بهترین استفاده او ډول همدا دی چې په دې دغه فرصت نه استفاده وکړي او د کرونا د خطر نه د ځان ژغورلو په خاطر باندې سګریټ یا چلم استفاده کول پرېږدي. که چېرته دوی په دې باندې نه توانېږي او یا د کلک عزم خاوند نه وي، نو بیا په دغه صورت کې دغه کسان څوک چې معتاد دي او د تمباکو نه په استفاده کوي، نو لږ تر لږه دوی باید په بند ځای کې د دین استفاده ونه کړي، په عامه ځایو کې د دین استفاده ونه کړي، یا په هغه ځای کې چې د سره نور خلک په آزاده فضا کې په یو داس ځای کې چې هلته نور څه توان نه رسېږي، بیا دې په کم اندازه د دې خپلو تمباکو نه ګټه واخلي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورې درنو اوریدونکو، آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه او د غشان د اف ام په 3.15 صفه او د غشان په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ صفه رڼا اورېدلې شي. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر له خپلو انډیوالانو سره یو ځای میلموي. کله چې تشناب ته ځي نو بیرته نه راځي. کله چې انډیوالان تشناب ته ورځي نو ګوري چې د کبیر روغتیایي وضعیت خراب دی. انډیوالان یې هم سم د لاسه روغتون ته بیایي او ډاکټران یې بستري کوي. دا چې کبیر ولې ناڅاپه ناروغ شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلیمه، ته یو پایک لا بل را واچوه، دا شراب خو سړی هیڅ نه نشه کوي.
محمودا، ته په ځان نه پوهېږي، ته دې یو ار مخ په هنداره کې وګوره، بیا به خپله پوه شي چې دا شراب نشه لري او که نه.
خیر دی، ته یو پایک را واچوه. یاره ساقي باید ډېر سخي وي.
ګیله دې مه اوسه، زه هم سخي یم. ګیلاس دې را دې خواږه چې شراب در واچوم. یو ګیلاس څه کوي؟ یو خوم دې ستا بالا واخلي.
ها، دا ګیلاس مې.
ساقی جار دی تر لاسو شم نی هیر کنو بتونا د خیام کوچه تزما چې دوزخ په جارو شي نا 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 نا
اے سلیما دا کبیر څه شو
کبیر په تشناب کې ده
په تشناب کې به نه وی کور ته بدل لای وی
کور ته نه دی تللی دغه دی کورتۍ او موبایل یې دلته پراته دي ما په خپلو سترګو ولیده چې تشناب ته ولاړ
دا څنګه تشناب دی یو ساعت یې وشو
ولا تام رښتیا وایې ته راځه چې ویګورو څه ورباندې شوی نه وي
رښتیا هم بیخي ډېر شرابې وڅښل زوړ شوی نه وي
نو خو دغه د تشناب غږ به ور وکړو
ښه وایي کبیره وا کبیره
کبیره والکه کبیره ناروغه یې څه در باندې وشو
اوهو دا خو یې خوا ګرځي
کبیره دروازه خلاصه که څه در باندې وشو
دروازه خلاصه که
دا خو دومره کمزوری شوی دی چې بیخي خبرې نشي کولی دروازه خو بیخي نشي خلاصولی
دروازه به ماته کړو ته ودرېږه زه اوس پلاته وایم
اوف دا بیچاره خو بیخي بې صده شوی
کبیره وا کبیره
کبیره وا کبیره څه در باندې وشو
خوا می ګرځي زړه می ډوب ډوب کیږي
سلیمه راځه چې وی باسو تر هغه بله اوږه ونیسه چې پورته کړو
سمه ده دره راځه
ولی کله ژر مستوره شه مستوره شه
راځه
بس په دغه توشکه کینو
ولی کینوي پرې باسه چې خوب کی چې نشه ولاړ شي خپل به سم شي
والکه یا وخت زموږ یو انډیوال ډیر شراب وخوړل بیا مو ډاکټر ته بوته ډاکټر وویل چې باید خوب ته پرې نګدي
محمودا حالت یې ډېر خراب دی تور ته وګوره بیخي خبرې نشي کولی سترګې پټې دي رینا کرده مړ نه شي راځه چې ډاکټر ته یې بوزو
سمه ده زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې اوبه ورکوه
سمه ده خو ګوره موټر ژر راوله
صحیح ده صحیح ده
ډاکټر صاحب د کبیر صحت اوس څنګه دی
د خدای فضل دی اوس ښه دی
ډاکټر صاحب د ناروغ دغه سي حالت ډیر خطرناک وي
خطرناک سکه که تاسو ورسره نه وای مریض خامخا مړ کېده ښه خیر زه ستاسو څخه پوښتنه کوم
مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
تاسو د کبیر دوستان یاست که دښمنان
دا تاسو وای ډاکټر صاحب بشکه چې دوستان یو
مونږه دوستان یو ډاکټر صاحب کئ دوستان نه وای ولی مو تاسو را وسته
ملمستیا چا جوړه کړې و
ما جوړه کړې و ډاکټر صاحب
نو دوستي او ملما پال نه داسي
ولی ډاکټر صاحب ما څه کړې دي
ته خو وای چې کبیر زمان دیوال دی سوک په لنډیوال ته دومره ډیر شراب ورکی په لوی لاس دی واجه کسنګ
و ډاکټر صاحب ما نه دی ورکړي خپل ډیر شراب وڅکل ما ډیر ورته وویل خو زما خبره نه منله
ډاکټر صاحب مونږ ډیر ورته وویل خو سمو خبره و نه منله
تاسو زما خبره واوري
مهرباني وکړه ډاکټر صاحب
اول خو کزما خبره منی شراب مسکی دا کار هیڅ ګټه نه لري ګټه خو نه لري سم مرګ دی مرګ
نو شراب پرې خودل خو دومره اسانه کار نه دی ډیر وخت وری چې پرې ایږدو
زه نه وایم چې خامخا هم دا اوس پرې دی
نو څنګه وکړو
زه وایم چې پر دې خبره په آرامه فکر وکړي دا نشه دومره ډیر تاوانونه لري که اوس درته بیان کوم په یو ساعت کې هم نه خلاصیږي
الله ډاکټر صاحب رښتیا هم چې ډیر شراب څښل تاوانونه لري
یوازې ډیر شراب نه لګي هم تاوانونه لري خو په هر صورت تر هغو چې شراب پرېږدی نو زما سو خبرو ته پام وکئ
کومو خبرو ته پام وکړو
اول خو هیڅ وخت یوازې شراب مسکئ
ښه ډاکټر صاحب
بل دا چې ډیر شراب مسکئ که کوم انډیوال مو د شرابو له خاطره د کبیر په شان ناروغه شو نو مرسته ورسره وکئ
څنګه مرسته ورسره وکړو
ډاکټر ته ورسوئ خو که ډاکټر نه و نو داسې مرسته ورسره وکئ چې خوب ته یې مه پرېږدی خوب هم تاوان ورته کوي
ښه ښه
بل دا چې یو داسې شی ورکوي چې خوای وګرځي او معده یې له شرابو څخه خالي شي
خا خا
او بل دا چې باید ډېرو بلند شیان ورکوي لکه اوبه چای د لیمو یا نارنج شربت او داسې نور
ډاکټر صاحب کبیر خو هم اوس خبرې کولی شي کبیر څه وکړي
ډاکټر صاحب د دوی خپله خوښه ده خو زه له همدا اوس نه وعده کوم چې زه تر دې وروسته شراب نه خورم توبه مې ده
ډېر ښه ډېر ښه آفرین که شراب پرېږدي بیا به دغه ډول ناروغي نه در باندې راځي په دې کار به هم خدای پاک درڅخه خوشحالي او هم به روغ یې
درنو اوریدونکو د دیونه د زهرو کاروان خبرونه په همدې ځای پاته ورسیده تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.